های آموزشی رسانه ها با تمام نقاط مثبتشان جایگزین درس های مکتبشان شده نمی تواند.
سلامونه ستړي مشه د مخام او بچی دې سموګه د دې خبرونه زیاتره برخه ترشنه اسمرلاندې پروګرام ته زنګر شوې ده چې اسمت سروان به کې ساسي کوربوي خو درغېسه تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د زنګړی استازي روزا او تومبای با او خنی ولسمشر حمید کرزی د غونډې پر مهال ټینګار وشو چې په افغانستان کې د نجونو خوندې او پانتونونه پرانستل شي. د مثلا نن خغلی کرزی په ایکس باندې په خوندې ټوټر خبره کړې ده، خو دا نه دی لیکلي چې د لیدنه کتنه کله ترسره شوې ده. خغلی کرزی تر دې مخکې هم تر شپږم ټولګي او پورته د نجونو د خوندې او پانتونونه پرانستو غوښتنه کړې وه. د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې کله طالبانو کابل نیولې دي، تر شپږم ټولګي او پورته د نجونو پر مخ مکتبونه بند کړي دي، او د 2020 کال په ډسمبر کې د نجونو پر مخ د پانتونونو دروازې هم وتړلې. پاکستان نن سهار یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. د خبره په ننګرهار کې بختر اژانس د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست د چارواکو په وینا خبر کړی دی. د خبر له مخې د پاکستان له لوري د دروازې د تړلو علت د بارونکو موټر چلونکو د پاسپورټ او ویزې غوښتنه ده. طالبان وایي چې دوی هم له پاکستاني موټر چلونکو د ویزې او پاسپورټ غوښتنه کوي، چې له دې امله اوس وړخواو ته د موټرو تګ راتګ بند دی. امریکایي ځواکونو سهار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمېر نورې سیمې په نښه کړې دي. پر حوثیانو چې په سره سمندرګي کې تجارتي بېړې په نښه کوي، یو ورځ مخکې هم د امریکا او برېټانیا ځواکونو لوري بمباري شوې. تر دې حمله وروسته حوثیانو خبرداری ورکړی دی چې خپل غچ واخلي. د امریکا مرکزي قومندانۍ وویل چې نن یې د حوثیانو د رادار یو مرکز په توماهاک توغندي وشت. د جنوري د 12 نیټې د برید پر مهال په 28 ځایونو کې تر شپېتو ډېر بریدونه په نښه شوي وو. او د تایوان د واکمن ګوند کاندید لی چینګ تی نن په انتخاباتو کې بریالی شو. دغه انتخابات دی چې چین د جګړې اصولې د لارې د انتخاب په سترګه ورته کتل. د تایوان مرکزي پوزیسون ګوند کاندید هو یو ای خپل امات ومنله. د لی چینګ تی دیموکراتیک مترقی ګوند چې د چین د اداره د ویچ تایوان د چین د خاورې برخه ده، د دریم ځل دی چې د تایوان د ولسمشر په انتخاباتو کې بریالی کیږي. پیکینګ خغلی لی ته د خطرناک بیلتون پالی په سترګه ګوري، او له هغه سره یې د سولې خبرې بیا بیا رد کړې دي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د پنج شنبه په ورځ د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی وویل پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 15% افغانان د ورځې تر یو ډالر په لږ پیسو ژوند کوي. د دې ادارې پر اساس د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی، او دې وضعیت تر ډیره ښځې اغیزمن کړی دی. په راپور کې راغلی چې په ښځو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان اقتصاد ته له 600 میلیونو تر 1 میلیارډ ډالرو پورې زیان اړولی دی. د یو این ډی پی د موندنو پر بنسټ له 2000 کال راهیسې د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید 9% ټیټ شوی دی. په راپور کې وړاندې راغلی په افغانستان کې د پراختیایي پروژو ملاتړ کوونکو هم خپلې مرستې ډېرې کمې کړې دي. د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې د طالبانو لخوا په ښځو د تحمیل شویو محدودیتونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو او د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله د اغیزمنو ښځو لپاره د ښځو په محدود په محوریت د پروګرامونو د عملي کېدو غوښتنه هم کړې ده. خود طالبانو حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتو د پراختیایي ادارې راپور رد کړی، او ادعای کړی چې په افغانستان کې اوس د پخوا په پرتله وضعیت ښه شوی، د افغانیو ارزښت لوړ شوی، انفلاسیون ټیټ شوی، او کارونه هم زیات شوی دي. په روانه خبرونه کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت خبرې کوو، د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لارې څېړو. د طالبانو اقداماتو په چیرې بیا د ښځو خلاف د دوی محدودیتونو تر څه حده د افغانستان په اقتصاد تاثیر کړی، دا به هم درنو میلمنو وپوښتو په افغانستان کې د پانګونو پر امکاناتو هم ژغیږو. په داسې حال کې چې پر افغانستان نړیوال بندیزونه پای ته نه دي رسیدلي، د پانګونې لپاره څومره لاره هواره ده؟ زه اسمت ساروان یم او زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د اقتصادي او مالي چارو متخصص او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی، د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمیدالله فاروقی، همدارس د اقتصادي چارو متخصص استاد تاج محمد تلاش. تاسو درنو اوریدونکو ته هم بلنه درکو چې د خبرونې په ترڅ کې زموږ سره تماس ونیسئ. زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه که پوښتنه لري ورڅخه وکړئ، او که نظر هم لري نظر هم ورسره شریکولی شي. لومړی تلاش صاحب، تاسو ته درځم، تاسو چې په داخل کې اوسئ، خو یو خبره اول به د خلکو په اقتصادي ستونزو خبرې وکړو، بیا به په حل لارو خبرې وکړو. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې راپور ته ما په سریزه کې اشاره وکړه چې وایي 15% افغانان د ورځې تر $1 په لږو پیسو گزاره کوي. تاسو چې په افغانستان کې اوسئ، د یوې 15 کسیزې کورنۍ په اصطلاح بخورو نمیر ژوند لپاره څومره پیسې پکار دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ته سلام تاسو ته، د راډیو ټولو اوریدونکو ته، او همدارنګه فاروقی صاحب ته او ډاکټر صاحب ته هیله لرم چې ټول روغ جوړ اوسئ. د اقتصادي اصولو پر بنسټ او د مالی محاسبې په اساس باندې دا تحلیل د اقتصاد فرق کوي د یو هیواد خالصو عوایدو ته، دا فرق کوي د یو هیواد اقتصادي کسر د تحلیل د بیلانس تحلیل ته، دا فرق کوي د یو هیواد صادراتو ته، دا فرق کوي د یو هیواد وارداتو ته. که د افغانستان په کچه تحلیل کړو، که یو 15 کسیزه کورنۍ ولرو، اکثریت یې نسبي اقتصادي ثبات لري، او اقلیت متاسفانه چې د راپور پر بنسټ حقیقت ته چې د قوي اقتصادي ستونزو سره بالخصوص د خوراکي توکو د ستونزو سره مخامخ او لاسو ګریوان دي.
یعنی تلاش سب، تاسو هغه راپورونه ردوي چې ملګری ملتونه او بیلابیل ادارې وایي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک که یو وخت ډوډۍ ورورسیږي، دوم وخت په باره کې فکر کوي چې څنګه به پیدا کوي، او تاسو په دې خبرو کې ویل چې اکثریت خلکو اقتصاد ثبات لري.
دا په دې خاطر او په دې دلیل ردو څاروان صاحب چې هغه کوم دقیق معلومات او احصایه چې باید دوی واخلي هغه نه اخلي، او د فشارو او د اظهارو د مخفیفولو دپاره داسې خپرونې کوي چې هغه ستونزې او زهرجنې پاره بني.
ډېره زیاته مننه کور ودان تلاش صاحب. استاد فاروقی، ستاسو نظر څه دی؟ تاسو څه فکر کوئ؟ له ښاغلي تلاش صاحب سره موافق یاست چې په افغانستان کې د اکثریت خلکو اقتصاد ثبات لري، او یو اقلیت ستونزې لري؟
ډېره مننه، اجازه راکړئ تاسو درنو میلمنو ته او معزوزو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم. مننه کوم تاسو له دې دعوت نه. زه فکر کوم چې باید لکه په واقعیتو باندې زیر شو. واقعیت دا دی چې په دا تقریبا په دا 40 اخرو کالو کې د افغانستان اقتصاد متاسفانه د جنگو د بدمرغیو له لحاظه او د دې عامل په اساس باندې ډېر تکیدلی، او د افغانستان هغه اقتصادي امکانات او هغه منابع چې باید د افغانستان د ولسونو د اقتصادي رفاه لپاره باید تامین شوی، متاسفانه په جنگ او په بدبختۍ او په بدمرغۍ او په ضایعاتو سره تباه شوه. په دې اخرو دوه کالو کې متاسفانه دا وضعیت نور هم ستړنګړې شو. په دې چې 2000 کال نه چې تاسو راونیسئ چې دا د کورونا وبا راغی، د افغانستان د تولید کچه راټیټه شوه، پس لغه د خارجیانو د کومکونو د قطع او د وتلو چې یو ډېر عمده منده د اقتصادي و افغانستان خلک لغینه ګټه پورته کوله هغه متاسفانه منځلار چې هغه په کال کې تقریبا په حدود 10 میلیارد ډالر کې ده هغه منبم د افغانستان د ولس له لاسه ووت. په عین حال کې د تولید کچه په دې راکم شو چې د افغانستان تقریبا نیمایي کارمندان چې په دولت کې کار کاوه چې په نظامی سکتورو کې کار کاوه او څه هم په دا نورو اداراتو کې دغه اداراتو د تشکیلاتو د کمولو په نتیجه کې یو تعداد له کاره اوزګار شو او هغه منبع د تولید یا منبع د عاید چې د ولس او د کارګرو په وسیله باندې تامینېږي هغه متاسفانه ډېر سره ټیټه شوه. په دې خاطر ډېر نور عوامل وو چې باعث دې وګرځېد چې د افغانستان د تولید ناخالص ملي کچه تقریبا په حدود 50% راټیټ شي. د 2000 کال 2009 کال د افغانستان جی ډی پی تقریبا تخمین کېده چې 22 میلیارد ډالر او معادل اوس کېدای شي چې په حدود 12 میلیارد تخمین کېدای شي او دا معنا دا ده چې افغانستان عمومي اقتصاد یا په مجموع کې هغه تولید ناخالص ملي چې افغانستان ولسونه یې تولیدوي او د افغانستان په ملي اقتصاد کې هغه محاسبه کېږي هغه تقریبا تر نیمایي پورې راټیټ شوی. دا په دې معنا ده چې د افغانستان نفوس نه دی کم شوی مګر تولیداتو کچه 50% راکم شوی او د عواید منابع راکم شوي دي. په دې خاطر که دغه احصایه د ملل متحد یا د نورو مراجعو بین المللي مراجعو په دې خاطر چې دوی شاید داخل د افغانستان کې حضور نه لري یا د افغانستان د ادارې د احصایې منابع هم هغه واقعي احصایه نه نشته یا خلکو ته پلاس نه ورکوي آزاد تحقیقاتي ژورنالیزم متاسفانه محدود شوی. په دې خاطر حقیقي ارقام ته به څوک دسرسي ونه لري مګر همیشه په افغانستان کې دا تخمینات موجود وو که د نفوسو او سرشمیرنې وګورې که نور محاسبات وګورې اکثرا د تخمینو پر اساس وو. اوس هم د دوی دا محاسبات تخمینی محاسبات دي مګر واقعیت دا دی چې په دغه عواملو چې ما یو تعداد یې وشمیرله د افغانستان د هیواد عمومي کچه د تولید او د محصولاتو ارزښت متاسفانه ډېر راټیټ شوی چې هغه په نفوس باندې تاسو تقسیم کوئ. مخکې هم د افغانستان د خلکو د تاسې د جمهوریت د دورې هم په یاد لرئ چې تقریبا هلته هم 50-60% نفوس د افغانستان د فقر د خطر لاندې ژوند کوو اوس هغه تقریبا 1.5 برابر شوی متاسفانه. په دې خاطر زه فکر کوم چې دغه احصایه د دوی که چېرته تخمیني هم وي بیا د واقعیت سره ډېر نږدې دی او حالات هم د افغانستان د خلکو له لرې موږ وینو او هلته هم خلکو دا اوس دغه دغه حالات چې د افغانستان خلک د افغانستان اوزي په پاسپورټ باندې دومره فشار دی او ډېر نیمایي خلک هم ساحه هیوادو ته ګاونډیانو ته ووتل او نور اروپایي هیوادو ته ودل دې لپاره چې متاسفانه کار زمینې نشته او په عین حال کې د سیاسي ثبات د نه موجودیت په دلیل باندې سرمایه کاران او هغه داخلي سرمایه کاران او خارجي سرمایه کاران متاسفانه زړه نه ښه کوي چې اغود د ولست لپاره د کار زمینی ایجاد کړي او د کار په نتیجه کې تولید او عاید د دولت زیات شي او دولت ونیږي د اجتماعي مسایلو کې اقتصادي مسایلو کې د خلکو رفاه تامین کړي. په دې خاطر زه فکر کوم چې دغه ارقام او دغه راپورونه سربیره په دې چې بلری نه دا اخیستل کیږي او ډیر به دقیق نه وي مګر د واقعیتو د ملک سره سرخوي.
ډیره مننه. سلامت اوسې فاروق صاحب. ډاکټر صاحب احمد زای تاسو څه فکر کوئ؟ البته په یادو مسایلو سربیره په افغانستان کې په وروستیو څو کلونو کې پرلپسې وچکالی راځي، ډیره سخته وچکالی ده. لبلې خوا یو بل منبع چې افغان کروندګرو درلوده کوکنار او تریاکو هغه هم تقریبا لاسه ورکړی دي او دې ترڅنګ یو بل شی چې ځینې یادوي او د مثال په توګه هغه د افغانستان واردات دي که تاسو له څو کاله په مخکې سره مقایسه کې ډېر کم شوي دي. خو بیا هم ستاسو نظر غواړو چې واورو مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. له تاسو څخه ډېره مننه او خپل سلامونه احترام د درنو مېلمنو ته او د درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلامات اوسې.
زه چې ما څومره فکر کوم افغانستان کې اقتصادي وضعیت لکه فاروقی صاحب چې ویلې چې د تخمینو په اساس باندې ده. متاسفانه افغانستان کې هیڅ وخت احصایه باندې صحیح کار ونه کړی شو. احصایه یو د اقتصاد یو ډېر قوي مضامینو څخه ده او دا احصایه دقیق راټولول په اقتصاد په سمون کې او اقتصادي پلان ګزاري کې ډېر مهم رول لري. په تیرو وختونو کې هم د جمهوریت کې باوجود چې میلیاردونه ډالر راتل بیا هم په احصایه باندې صحیح کار ونه کړی شو او صحیح ارقام راټول نه شو او همدغه تخمیني مسایل به ول او همدغه نړیوال بانک هم تخمیني ارقام به راټول ول. نو اوس هم همدا خبره ده لکه تاسو چې وګورئ تلاشه چونکه د نن ورځ په ساحه کې هغه د یو خبره وکړه او فاروقي صاحب بل خبره وکړه نو دا د دې ښایي چې رښتیا هغه رښتینی احصایه نشته وجود نشته او ارقام دي او صرف تخمین ویل کېږي. په هر حال هغه نه علاوه چې سره
اما استاد یو شاید چې د خلکو له شکایتونو د خلکو له تیشتو د خلکو له ژوند ډېر څه سړی پوهېږي، یعنی موږ چې وطن کې له هر چا سره خبرې کوو هغه خپل حال بیانوي، هغه څوک چې پرون درې وخته ډوډۍ درلوده اوس یې نه لري، دا شان خو واضح دي ښکاره دي. نو
بله بله همدې خبره ته زه راتلم. نو خلکو څخه سړی پوښتنې وکړي او دا عمومي هغه چې وګوري حالت وګوري چې د افغانستان حالت ښه نه ده، اقتصادي وضعیت یې خراب ده او هغه عوامل چې د اقتصاد رشد تعز کړي چې هغه داخلي پانګونه ده، خارجي پانګونه ده او همداراز مالی سرچینو ته لاسرسی ده، بانکونه دي، بانکي سکتور ده، قرضې دي او همداراز نړیوال کومکونه دي چې موږ ورته د دې ته د منی سرکولیشن وایي، د پیسو چلښت وایي. دا چلښت ډېر کمزوری شوی ده. نو کله چې پیسو چلښت اقتصادي هغې کې چلښت یا اقتصادي سایکل کې کم شي نو بیا تولید هم کمیږي او همداراز د اقتصاد ورځ په ورځ خرابېږي، د فی سر عاید راکمیږي. اوس افغانستان کې لکه تخمین سوی چې اتیا فیصده 50% خلک له یو ډالر نه کم عاید باندې ژوند کوي. دا حد ډېر حده پورې صحیح خبره ده چې ډېر خلک همدا مشکل لري. خو بلې خوا ته موږ ګورو څه اقدامات هم شوي دي، خصوصا د معدنو په بخش کې، خصوصا د پیسو ثبات په بخش کې او همداراز د لویو لویو اقتصادي پروژو په شروع کېدو کې، یعنې ښه اقدامات هم شوي دي خو دا کافي نه دي. زما په نظر د دې حل لاره دا ده چې اوس وخت حکومت بهتر افغانستان بهترین حالت کې موقعیت لري او هغه دا ده چې موږ ډیفلیشن لرو، یعنی انفلاسیون نه وتلی وي، ډیفلیشن ته راغلي او دا ډیفلیشن حالت یو ډېر ښه حالت وي چې دې وخت کې حکومت مداخلت وکړي، پیسې چاپ کړي او بیل آؤټ وکړي او د خلکو ته پیسې ورکړي. لکه مثلا بانکونه مشکلات لري، بانکونو کې د خلکو پیسې بندې، نو حکومت افغانۍ چاپ کړي، خلکو بانکونو ته دې ورکړي تر څو خلکو ته یې ورکړي. مثلا په زراعو شرکتونه دي چې هغه د افغانستان حکومت باندې پیسې لري، خالي حکومت باندې، او هغه میراث اوس اسلامي امارت ته پاتې شوی ده. نو باید پیسې چاپ کړي او د شرکتونو ته ورکړي، شرکتونه بیا خو ودرېږي. همداراز لوی لوی نور
فکر نه کوي چې په دغه ټولو برخو کې دوی هم مشکلات لري تر څو چې دنیای پر رسمیت ونه پیژني دوی کولی شي دا کار وکړي. البته یو اندازه پیسې پولند کې چاپ شي چې هغه هم قراردادونه په خوا شي ول.
زه فکر کوم چې دا هغه پیسو چاپ مسله دومره زیات تر رسمیت سر نه تړلې، لکه چې عام یو عام هغه ده فکر ده چې دا ولا رسمیت نه هیڅ نو ستاب څو پیسې نه چاپي. دا پیسې اوس خپل حکومت هم کولی شي د اشرف غني صاحب په وخت کې په د سکوکو په باندې په بازار کې مالیه کې کوم ارګان دا دغه باندې ډیر کار وسو باندې ځان ډیر پیسې په لګولې ډیر حتی پورې مسؤلیت یې خوندي ده په هغه باندې څه کار وسو سی او داسې حکومت با جوړ شي او پیسې چاپ شي او دا خلکو ته ورکړي شي لکه اوس بانکي ځاني او نور نړیواله کاسي پراختیایي بانک اسلامي پراختیایي بانک دوی ډېرې نیمګړې پروژې پاتې دي هغه اوس نشي کولای چې هغه هغه خلک چې دوی کنټراکټرانو یا قراردادیانو هغو ته پیسې وي او حکومت سره هم دا شی نشته نو تېره ورځ وزارت مالیې دا اعلان وکړو موږ ډېر خوشحاله شو چې کله هغو دا اعلان وکړو چې موږ غواړو چې د اشرف غني د وخت یا د جمهوریت دوران چې کوم قراردادیان دي هغو پیسې ورکړو دا یو ډېر ښه اقدام ده اصل مهم شی دا وي چې په د خلکو او د حکومت په منځ کې باید یو باور په فضا رامنځته شي په دغه باندې باید کار وشي کله باور نه وي څوک په اقتصاد کې سرمایه ګذاري نه کوي څوک پانګونه نه کوي څوک زړه نه ښه کوي کار ته نو په دغه اعتماد سازي کې دا د وزارت مالی کوم چې وروستی اعلان ده دا لټونه یو ښه قدم او همداراز باید حکومت کوشش وکړي چې د سکوکو یا د باندونو بازار رامنځته کی رامنځته کی کیپیټل مارکیټ رامنځته کراولي دا دنیا سره کوم په مخللې لږ خو نه ده چې دنیا کې هر ملک په چا همکاري کړي یا په مخللې بلکې نه خپل داسې اقدامات کړي چې وسره لکه مازر ته بیل اوټ ترویلې کیپیټل مارکیټ دا ایکسچینج دا شین باید جوړ شي بلغه باندې کار وشي د څو افغانستان دغه مشکلات ووږي تر څو موږ هم داسې احتیاجي تر څو بمبل تلاش نیولای د افغانستان په ځینو در کالن تاریخ لري او متاسفانه په ځینو در کالو کې موږ هغه ډوړې ته به هاریان پاتې دا وجه چې حکومتونو اکثره اقتصادي پالیسۍ غلطې پالیسۍ نه وي حکومتونو اکثره په لاسو لار روانو وګودي دل سوزي نه کول غړي په ملت نه سوزي د اوس په کار ده دل سوزي چې به د ملت نه وو سول شي تر څو په دې راځي چې
bale
تاسو ډیر اقدامات وکولې چې یو لیست تاسو د کوم کمال یو لیست یو سره د افغانستان اقتصاد جوړه دی او د مشکلات
په دې خبرونې په دوام کې به په دې خبرې کوو ماول چې په هلارو به هم خبرې کوو چې څه باید وشي چې د خلکو اقتصاد بهتر شي د هیواد په مجموع کې اقتصاد بهتر شي تلاش صاحب طالبانو مالی ډیر لوړی کړی دي د دکاندارانو د هر چا شکایت دی چې وای په ډیر پیسې ورڅخه غواړي فکر نه کوي چې د خلکو د اقتصادي تنګسي له زیاتېدو سره دغه لوړو بالیو هم راسته کړی ده استاد تعالی
کوم چې هر هیواد باید خپل اقتصادي پالیسي د خپل وړتیاو په اساس باندې جوړ کړي د جمهوریت په وخت کې چې ضرورت نه احساسه دو کینځنیوی یا نیوی فیصد بودیجه مو انکشافي وادي د بهرنیو مالی سرچینو نه تامین کیدله نو ټکس مالیات په خلکو په کسبه کارانو په متوسطو په لوړو او همدارنګ په نورو هیغو کسانو چې دوی باید مالیات نظام ته ورکړي او فکرې هم نو او همدارنګ ضرورت نه احساسه دی اما اوس چې ضرورت احساسي وي
لیکن خبر داده چې په څه قیمت دا خو صحیح ده ټول دنیا کې دولتونه په مالیو چلی شي لیکن په هغه هیواد کې چې پرلپسې وچکالی راځي فقر بیخي ډیر زیات وي کار نه وي روزګار نه وي لکه څنګه چې زموږ دوه نورو میلمنو وویل په هغه هیواد کې چې ثبات نه وي استحکام نه وي هلته خلک پانګونې ته زړه نه شي کوي په داسې حالت کې بیا فکر نه کوي چې لوړې مالیې په خلکو زیاتی دی
وګر بل بحث به داخلي شو چې دا کار څوک کوي ولي کوي کدي بحث ورته چې دا څوک کوي ولي کوي دا خو بیا د اقتصاد تعریف سره په ټکر کې ده ګوري اقتصاد مرز په نړۍ کې نه لري او تعریف مشترک المنافع هوادونه دي نو کله چې مرز نه لري د افغانستان د اقتصاد سره ولي سیاسي لوبي کوي څوک کوي دا سوال ماته جواب کوي یو مسله دومره مسله افغانستان حکومت او هر حکومت خود مختار ده چې د ژوند معیشت ته په کتو سره اواید او مالیات وضع کړي نو فکر کومه کوم مالیات چې اوس په افغانستان کې وضع سوي دي دا په دومره سنگین نه وي چې څوک یې پرداخت ونسی کولای د کراچۍ د سړک د کراچۍ نه راخلم د موبایل په اومده فروشي موارد باندې درومه چې په هر برنامه کې یا په هر پروګرام کې دومره اوایت او وعلیکم السلام او دومره مسائل د افغانستان په اقتصادي نظام کې وځي وی دي. نو فکر کوم چې دا به هم د اقتصادي تحلیلات سره په کتو سره مناسب وي او هم به دومره زیات سنگین نه وي چې د خلکو
البته داسې خلک شته چې مشتي ویلي دي چې مالیه دومره ډیره ده چې مثلا یو چا ویلي دي چې زه مجبوره شویم بیخي دکان بند کړم ځکه چې مالیه ډیره زیاتره نه غواړي ګټه راته نه پاتې کیږي. داسې خلک هم شته ټول نه یادوم ځینې داسې شته
به هغه کسانې چې پخوا په فرار مالیاتي باندې معتاد او همدارنګه کرپشن او فساد یې خوښېدی
نو هغه دې حتی رسیږي چې دکان بند کړي.
تاسو خصوصي سکتور نه پوښتنه وکړئ چې په اوسني
بله تلاش سب موقعیت هم تغییر کوي چې شخص مو څه خراب شو. بله تلاش سب ستاسو آواز نه راځي. خیر پر حال قدر من اوردون کو تسهیل آزادی رادیو ترشنه آسمان لاندی پروگرام آوری پا دی پروگرام که زمش بلمانه دید اقتصادی چارو متخصص او دی پوانتون استاد تاج محمد تلاش دی کابل پوانتون پخوانه رئیس او دی اقتصادی چارو متخصص استاد حمیدالله فاروقی او دی امریکا پا کلیفورنیا که دی پوانتون استاد پروفیسر دکتر عالم خان احمد زی که تاسی هم دی موضوع پر زمش لدرانو ملمان استخ پشتن لره داشی بم کولی شی پا دی واتساپ لمر سره تماس ونیسی 00 2 3 1 1 یو اوریدونکی لرو ځان راو پیشنی مهربانی کوئ صاحب بله صاحب ستاسو ژغ اورو مهربانی ستاسو له سټوډیو سره وصل یاست خبرې وکئ.
مننه ساروان صاحب دلته سندې ډېر دي مګر څوک چې خلک دي بیکاره دي.
بله خلک بیکاره دي یعنی څومره خلک بیکاره دي؟ دا بیکاری خو همیشه وي لیکن آیا تر پخوا زیات خلک بیکاره دي او که څنګه؟
هو همداسې ده پخوا خو د شارو د بیکاره اوس سارو د موبو چې
بله ښه او
همدا
ولی دلیل چی ده؟ دلیل وچکالی ده او که قیمتی زیاده ده؟ چی شایده چه خلق وزگار ده و وضع خرابه ده؟
بله ده سراو ده خوچی بیکار رسید هم ده وچکالی ده.
تاسمان خیر ستاسی جه قطع قطع کیجی خوب پر حال ستاسی پر خبر پویشو سیده ور بشو استاد فاروقی تا استاد تاسی چوایست پا دیاره دیاریدون که خبری مواورید چوای وچکالی هم دیر تاثیر کرده موش اتا دست خبرون و راپورون لرو چه دی زینو ولایتون و زین خلق مجبور شویدی چه اخبلی مینی مطلقا پریش دی زکا چه نور و بپا یو نیم سال متری که هم نراوزی لازمه که او لبل خواه بارانونه نشته او زمنان که پا دیارم نظر سرگن که چه دی کوکنارو پا کشت بندی بندیز با چمره تاثیر کرده وی
پا یقین دو سر موافقم دی دغت تو کال سر پسر متاسفانه و رختونه نسته و چکاله دیفا سلویخ فیصد جی ڈی پی پا زراعتی تولیدات بانی متکی ده او مانا داده که چیر تا اوبه نیی او مخصوصا دیمونگ دا کلنه اوبه هم نگه ده ورختون لاری راجی او دا اغیب وسیله بانی دا کخت او دا زراعت تولیدات عملی کیگی او دا دی جی ڈی پی او لوی او امده برخه ده چی متاسفانه دی دیگه عمل وسیله بانی تحدیث شوه لبری خواه هم تاشیو گوره ما مخی مخبل برای جو که اشاره ورسو کرده تاشی ده افغانستان خوانه انکشافی بودجه و گوره چه اغا تقریبا ده خارجی منابع اونه تنبیل که ده تو کال که تقریبا 3-4 میلیارد دالر پا پروژو بانده لگه ده او ده خبر پی جی دی پی بانده مستقیم و غیر مستقیم تاثیرات درلود او د خلکو لپاره زمینی د کار برابر وو او عملا دا د اوایب ته تخلیق وسیله و چې متاسفانه اوس هغه نشته. تاسو اوس د ادارې د افغانستان د انکشافي بودجه وګورئ چې ډېر یو محدوده هغه دی، دا به چې هغه یو تعداد هغه محدودی پروژې دي چې په هغه باندې مصرف کیږي او ولس یا کارګران له هغو سره مصروف شوي چې هغه ډېر محدود دي. په دې خاطر ډېرو خلق کمو خلکو دپاره زمینه د کار برابره ده، هم په زراعت کې هم په نورو سکتورو کې. تنها خدماتو سکتور چې هغه همدغه د بازار د راکړې ورکړې او دوکانداري او دا مسایلو خبرې دي چې هغه هم مخکې چې زموږ دوست جناب تلاش صاحب اشاره وکړله، هغه یو ضرورت دی د دولتونو، ټول دولتونه، امریکې، اروپایي هیوادونه او نور هغه لوی اقتصادي طاقتونه هم د خلکو د عوایدو نه په استفادې سره خپل د دولتي نیازمندیو یا د پبلک بجټ د تمویل لپاره د غیر استفاده کوي چې دا واضح دی. مختلف دولتونه مختلف سیاستونه لري. اروپایي هیوادونه ممکن تر 30% پورې د خلکو له عوایدو نه مالیه اخلي. امریکي او بعض نور آزاد مارکیټ اقتصادي سیاستونه دا 30% پورې، مګر بعض هیوادونه ممکن نور هم تغیر زیات وي. نو دغه یو افغانستان لپاره چالش دا دی چې نوی خوا حکومت د خپل د عامه بودجې لپاره مجبور دی، بل کوم منبع نه لري، خارجي کومکونه نشته د دغه منبع نه د خپل بجټ تامین کړي. دا مشکل دا دی چې دغه اوس د انتقال د سرمایه په اساس یو عامل تولید ډیر اسانه شوی. تاسو تیږي چې دا انتقالات بانکي او انتقالات د سرمایه په یو کلیک د کمپیوټر باندې کیږي. په دې خاطر چې چیرته موږ په دې سرمایه کارانو باندې، دکاندارانو باندې، په هغه فعالین د اقتصادي باندې فشار راولو او مالیه وڅټو چې زموږ د مالی کچه زموږ د همسایګانو او نورو هیوادونو اضافه شي، نو بیا سرمایدار دکاندار بیا زړه نه کوي. په دې خاطر چې دغه د سرمایه د تولید یا د سرمایه د محصول دومره چې زیات نه وي لکه چې په نورو ممالک کې، بیا خپل سرمایه انتقالوي او دا په تاریخ کې په ډیرو هیوادو کې لیدل شوی. دا ممکن لري چې دغه
هم د همدې کال کې فاروقي صاحب ایران مثلا اعلان وکړو په څو سیمو کې وایي تر ټولو زیاته پانګونه د دوی په خاوره کې افغانانو کړې ده په دې وروستیو دوو کلونو کې. بله
دقیق قسم مخکې لغه نه وګورئ، درې څلور کاله مخکې وګورئ، د افغانستان ډېر سرمایداران، د افغانستان هغه محدود او متوسط سرمایداران هم حتی خپل سرمایه هغه ته انتقال کړي ترکیې ته. د ترکیې هېواد هغه څه وایي ده جذاب مالی سیاستونه وړاندې کړ او افغانان اکثرا ووتل دي او کور دي اخیستلو دي او عادي بزنس اجاره ولو. حتی په بعضي اروپایي ممالک کې تقریبا سرمایه کار ته چې یو څلور کسه پنځه کسه لس کسه کارګران استخدام کړي دي پروژې په ایجاده ول سره دوی لپاره د ډېر د مافیاتونو د مالیات ورکړي او نور تشویقي مسایل باندې کې. نو د افغانستان د حکومت لپاره واقعا ډېر چالش دا دی چې کچیرته مالیه اوچتایی خطر دیدی موجود دی چې سرمایه کاران هغه محدود تعداد هم چې پاتې دي هغه هم د خپل سرمایه باسي یا د تولید نه لاس اخلي یا خپل سرمایه باسي بخیل وطن تښتي. او کنه کوي نو دا د دولت نیازمندۍ یا د پبلک بجټ منابع بل کومه تامیني. اوس په الحال تنها هغه امکانات دی د معدنو چې حکومت په هغه باندې تاکید او ترکیز کوي چې هغه په لیلامي کې دا هغه قراردادونه کوي چې هغه په کال کې ممکن دی $1.5 میلیون شي چې هغه هم ډېر شای نه دی نظر دغه تشکیلات دی وسی چې اوس ادارې لري دغه لپاره د خلکو د خدماتو د نیازمندې درخواستول لپاره. په دې خاطر ډېر یو لوی معزلې سره حکومت مواجه دی. په دې خاطر ډېر دقیق محاسبات پکار دی چې لوی خو دغه مالیات چې اوس اداره طالبانو یا اخلي ولس نه یا دکاندارانو نه، دا متاسفانه غیر مستقیم مالیات دي چې هغه ډېر یو ناوړه شکل د مالیات دي چې دا په مستهلکو باندې مستقیم انتقال کیږي. نو د مستهلکو مرستې ستاسو ویلې چې اقتصادي امکانات دي ولس ډېر محدود شوی، عواید ډېر محدود دی او 50% ولس متاسفانه یو وخت ډوډۍ باندې گزاره کوي. نو دا هم که دکاندار نه ټکس مالیه زیاتره واخیستل شي، دکاندار ته خصوصا کیږي، دکاندار ته مستحق باندې انتقالي د خپل خدمات او د خپل د تولید او د محصولاتو قیمتونه لوړی، بیا هم دغه حالت ایجادي کیږي چې اغه زر اصلي zarar بیا ولس پرې کوي یا مستحق پرې کوي. چې دا یو غیر اصولي حرکت د اقتصاد کې د ټولو اقتصاددانانو یا د ټولو سیاستونو د اقتصاد هدف هم دا دی چې مستحق باید صدمه ونیلی. مستهلک ټول نفوس دی او هواد دی، په دې خاطر د ټول منافع امدا دی چې باید د مستهلکو د منافع لپاره باید اقتصادي سیاستونه توظیف شي او اقتصادي سیاستونه طرح شي. کدا اقتصادي سیاست متاسفانه په وسیله د دې کېږي چې مستهلک صدمه وویني، بیا دا نو معقول نه دی. نتیجه به همدا وي چې فقر او غربت او بیچارهګۍ او همدغه بدبختي نور هم زیاتېږي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. یو اوریدونکی لرو، اول تاسو مهرباني وکړئ بیا به میلمنو ته ورشو خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانی صاحب.
افغان ما د ننګرهار نه یو سلام تاسو ته، یو سلام دی ملمنو ته، او یو سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته.
سلامت اوسئ، مهرباني.
سروان صاحب محترم، په زه خو ننګرهار کې اوسېږم، جلال آباد کې. بعد جلال آباد ورته وي، بعد ننګرهار ورته وي، بعد همیشه بهار ورته وي.
ښه صاحب، اصلي خبرې ته راشه.
دغلته اوسېږم سروان صاحب محترمه، په دې ننګرهار کې داسې ورځ راغلی دی چې هغه نړیوال وایي چې یو روپۍ ډالر مصرف لري. خو زه درته پوه شي، دا درته په ثبوت وایم، که د یو روپۍ یو سیم څوک مصرف وسه نه لري. نن په دې ننګرهار کې پوه شي، دا خلک بېخي د په دره خاورې په سر پوه شي، ویل مونږ د شپې ته چې شی نه لرو، یو روپۍ هم نه دي ګټلي، کاروبار نشته. خدای باور وکړه سروان صاحب محترمه، چې یو روپۍ وایي مونږ کار کړی دی د ننګرهاریان، وایي دا د ننګرهار نه درته وایم، کاروبار نشته. او بل دغه مالیه کوچنی دوکان کې به هم پوه شي، 1500 روپۍ به لیکله. ټول په دوکان کې به 2000 روپۍ سودا نه وو، مالیه به ورپسې لیکله 1500 افغانۍ. او جمهوریت کې به څو واخیستله، 1500 روپۍ. پوه شي، زه خپله مې دوکاندار تېر شوی یم په دې اشرف غني وخت کې، پوه شي، نو 300 500 روپۍ پورې به دکان به، غټ دکان به 400 500 به. او دا ولکه دکان کلی کې ده، خیمه کلی کې ده، بازار نه ده، خار درته نه وایم، د با کلی کې 300 200 به د کوچنی دکان به، د غټ دکان به پوه شي 500 500 دغه به. اوس دا خلک چې دي پوه شي، 1500 1300 روپۍ اخلي. ډېر خلکو دکانونه پرېښدل، لاړل، پوه شي، اوزګار ګرځي، وایي دا خو چې شی نه کېږي. سروان صاحب محترم، زه خپله یوځي کې مخکې به مې چې 15 پاکټه لوګانه ما چوله، کور خرچه به مې وتله. باور وکړه چې نن سبا مې 10 دانې چرګوړي کته کړي دي، ولاکه مې دانه خرڅ کړی یو، همدا اوس کور ته راغللم. نو پوه شي، کاروبار نشته، خلک نه اخلي. نو مونږ مار خو نه وي چې خاورې غرو، دا خلک مونږ ته کاروبار هم نه ورکوي. مخکې خو خو خلک اردو ته به تلله، پولیس ته به تلله، یو څه سیستم به ورته خلکو ته به کار ورکوله. نو دا خلک بېخي نه ځوانان نه سي، ټول مهاجرین. بعضې ځوانان وتښتېدل پاکستان ته، بېرته لاړل، کورونه یې دلته پرېښدله، لاړل وتښتېدل. پوه شي، خور مور ښځه ټول همدلته وتښتېدل، بېرته لاړل.
صحیح شو، ډېره مننه،
خوشحاله اوس،
کور بدن، سلامت اوسه. یو بل اوریدونکی هم دی، بیا به ورشو میلمنو ته. تاسو هم ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو،
سلامونه نیکې احترامات. رحیم،
مهرباني کوئ رحیم صاحب.
ملان د ننګرهار ولایت د مشکلات دسی زیاد دی، منگا دا تیر نظام کار کون کیو، او پیلن چه نظام دا رنگی دو سر مخ شو راغلی، و قراری کورون ناس یو دری زلی چلور زر ایران تا لالم، او یو زلی ترکیه تا کارونه نشته. دا قدر تو هم ته دسې خلک شته دي، دا اوس هم په دې ساحو کې چې دی 15 ورځو 4 ورځو راهیسې په نهار راځي، کومکونه راځي د ډبلیو پی د خوانه. دلته نومونه لیکي، بیا ملکان ځي 2 نفره 3 نفره مجاهدین ورشتری، او هغه مشخص نفر لیکي که ورور یې که وراره یې او که زوم یې، دغه خلک لیکي. نو مستحق خلک ټول پاتې دي.
ډېره مننه چې ټلیفون مو وکړو. سلامت اوسئ، اوس به ورشو میلمنو ته. ډاکټر صاحب احمد زید، تاسو خو د اورېدونکو خبرې واورېدې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي دا وخت په افغانستان کې د کورونو سرپرست ښځې د نارینه سرپرستانو په پرتله تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې دي، او تر ټولو له زیاتو سختیو سره مخامخ دي. تاسو مخکې د بانډونو یادونه وکړه، او بانډو د بانک سود دا خو شاید د طالبانو لپاره د شریعت له نظره سم کار نه وي. دوی فرضاً تاسو وګورئ چې پنجونه ښوونځي بند کړي دي، لیسې بندې کړي دي، پوهنتونونه بند کړي دي،
خزیات هم ما مارشکات نه پریږدي دغه ټول تاسو بهتره پیژئ چې اقتصاد سره کومک کوي. یو شوانځای ممکن لسکونو کسانو نور ته کار پیدا کړي، شاوخوا دوکاندارانو کار جوړ شي، د قرطاس فروشانو کار جوړ شي، د ډیرو نور کار جوړ شي. دا دغه ټولو فکر نه کوي چې په اقتصاد باندې ناوړه اغیز کړی دی او لا یې هم کوي؟
بله سروان صاحب، دا خو یو طبیعي خبره ده چې د بشري قوه یو له اقتصادي عواملو څخه، عواملو تولید څخه ګڼل کیږي. نو کله هم چې خزینه چې تقریبا افغانستان کې 50% څخه زیات نفوس خزینه دي، هغه له کار څخه محرومي، نو خامخا په جی ڈی پی باندې هم اغیزه کوي، په اجتماعي حالت باندې هم اغیزه کوي، په فامیل باندې هم اغیزه کوي. نو په همدې لحاظه اقتصاد زموږ ورځ په ورځ خرابیږي او د خرابي خواته روان دی، ځکه چې هغه عوامل تولید لکه ما چې مخکې درته ویلي چې باید بانکونه وجود ولري، سرمایه ته لاسرسی ولري خلک، او همداراز پانګونه وشي. نو دغه شیان چې موږ تاسو ګورو په ښه حالت کې ښه سمته نه دي روان. نو اوس په کار دا ده چې په دې باندې کار وشي، لکه تاسو ما درته بانډونه ویلي، بانډونه داسې نه دي صرف هغه سودي په سود باندې ولاړ دي، اسلامي بانډونه دي چې خوب کورته وایي. هغه په هغه وخت کې ما په کار کړی و، او بیا هغه طرحه جوړه کړې وه، هم په اشرف غني صاحب ته ورکړې وه، او بیا متاسفانه بیا پاتې شو، هغه تطبیق نه. نو مثلا بانکونه اوس کولی شي، هغه د ټول بانکونه اسلامي شول، او اوس په کار ده چې مرابحه په اساس، مشارکه په اساس، بیا ماجل مساومه، داسې ډېرې نورې لارې دي اسلام کې، متبادل لارې دي. اسلام ښوالی دا ده چې یو خوانه یوه لاره بندوي، بلې خوانه ښې لارې مورته خلاصوي. نو که سودي بند کړی داسې
خو د نجونو ښوونځیو ته لاره خلاصه نه
کړه. نو مطلب دا ده چې حکومت په کار ده، حکومت په کار ده چې اوس وخت کې بانکونو سره کومک وکړي، چې بانکونه وکړي چې خلکو ته قرضې ورکړي، او د خلکو لپاره یو سرمایه د کټاس وګړو دا دوه لیدین کو دوه دوه ورځې کو چې ته ټلیفونونه وکړو، د دوه درد رښتیا یو لوی ترته، او دا د ډیرو خلکو نمائندگی هم داسې کوي چې رښتیا ډیر خلک مشکلات سره مخامخ دي. نو اوس هغه عوامل تولید چې دي، هغه باید حکومت په دې باندې کار وکړي. دا د حکومت او د خلکو په منځ کې دغه رابطه داسې ده لکه مور او پلار او اولاد. نو که چېرې حکومت خلکو ته څه ور نه کړی شي، نو خلکو نه به چه واخلي؟ که زه خپل بچیان ته وړتیا ونه بخم او دوی ته تشویق نه کړم چې لاړ شي کار وکړي، نو ما ته به چه راوړي؟ زه به چه ته واخلم؟ نو همدغسې افغانستان هم همدغه حالت کې ده چې حکومت ته پکار ده چې هغه عوامل تولید چې کوم دي هغو باندې کار وکړي، او لکه مخکې ما درته ویلي چې باید دغه ډېر ښه وخت ده چې یو خواته موږ ګورو چې وچکالي ده، او نړیوال کومکونه ډېر کم شوي دي او نور هم کمیږي، او بلې خواته دا لکه مالیاتو تاسو ویلي چې مالیات زیات شوي دي، نو تر څو به خلک دا مالیات ورکوي، نو چې دا مالیات همداسې دوام وکړي. نو خو لکه دا چې ویلي چې ما دوکان بند کړی، دغسې نور هم بندوي، نور هم بندوي، نو اقتصادي حالت نور هم خرابېږي. اوس په دې وخت کې حکومت ته پکار ده چې بیل آؤټ وکړي، خلکو ته پیسې ورکړي، چې خلک ګرد سره اقتصاد راوغوړي. همدغه لټونه نه ښه لاره ده.
درست، ډېره مننه، سلامت اوسئ. مخکې تر دې چې تلاش صاحب ته ورشو، یو اورېدونکی شته، ځان راو پیژنه. یا ازادي راډیو
سروان صاحب تا ته سلام، او د میلمنو په شمول اورېدونکو ته سلام وایم. همدرد یم له لغمان.
مهرباني کوئ همدرد صاحب.
د ما خو دغه نظر د سروان صاحب حالات خو بیخي د اندېښنې وړ دي، که نه د ولسي خلکو، که نه د غریب طبقې، خصوصا د کونډو یتیمانو معیوبینو مثال خبرې مرستې کمې دي، تاسو ته بهتره معلومه ده. او نو زه دغه لنډو کې وایم چې باید د حالات سروان صاحب بدلون ورکول شي. ګوره که چیرته مثال یو سړی کور جوړی او پیسې حکومت کې بند وي که نه هلته ده ته پیسې بانک نه نه ورکول کېږي، نو هغه سړی کور نه جوړی نو مزدور به چیرته کار وکړي؟ مثال دې خبرې همدغسې یو تجار که تجارت ونه کړي نو ملک شیرانه وړي تیوي نه شي، مثال دې خبرې کاروبار به له کومه شي؟ دغه اعتماد باید چې سره پیدا شي او هر څوک اطمینانی شي یار افغانستان یو خپل وطن ده او بل پکې هر څه شته. مثال دې خبرې خپل شرعي اصولي او اساسي حقونه راته میلاویږي، نو دغه دې کار مخه نیولې ده. سروان صاحب کینې غریبي خو دونه داسې دغه سروي ټیمونه دي دا کلو ته راتلی نه شي، دا مجبوره مکلفه دي چې دا چېرته په یو خط ځای کې همغه د کلي مشر را وغواړي چې وروره نور ته خپل ایمان دي هر یار چا تذکیری راوړي خو کلی غټ ده زه یو اته کسان لیکم، دا د مونږ د خپلو سترګو لیدلی حال ده. مطلب که راشي د سروي ټیم نو مثال خبرې یو بد غوبل شروع شي چې هغه کاروبار نه ورته زړه تور کړي. مثال خبرې هغې کې به مستحق ټول هر سړی چغې وهي، نو باید بدلون ورکول شي. ساروان صاحب باید ټول په دې غور وکړي.
همدر صاحب وبخښئ، له دې ټولو مشکلاتو سره چې د مرستو په برخه کې د مرستو په ویش کې شته، بیا هم څومره ستاسو په سیمه کې څومره خلک په بهرنیو مرستو باندې ګزاره کوي؟
ساروان صاحب ګزاره خو پې نه کېږي، خو داسې کېږي که نه سې مطلب ده ته لږ تکیا ورکول کېږي، ده ته لږ د سره د ده لږ هغه اقتصاد چې کومه مثال دا خپله نن ځان ته تیاره کړي هغه مطلب کوی چې دا په یو مشکل کې وخوري، دغونه مرسته کوی چې او ډېر خلک دې مستفید دي. دغه مونږ په کلي کې یو سیستم ورته جوړ کړی په کټګورۍ خلک چې انصاف وشي هر چا ته رسېږي، هغه انجینران هم خپله دا وایي چې دی کې داسې نه داسې صرف مایوب او کونډه حق لري، صحیح ده هغه اولویت لري، نور مونږ ته وایي معلومات شته بېکاره دي. هر کور کې ځوانان شته، دا اوس زما په خپله سیمه کې که یو نیم سل روپۍ څوک کار ګوره نه کوي ساروان صاحب په دې یخ کې، زه ورته مثال خبرې دوه سوه نفره ورکوی سم، خو دا د بېکارۍ نه کېږي. او بله وجه دا ده چې دا ډېر د اندېښنې وړ خپل افغانان نه ګڼي. ساروان صاحب ته هم یو افغان دی، دا مېلمانه دي هم یو افغانان دي او اورېدونکي هم افغانان دي. افغان ګوره په ډېر هغه اسانۍ باندې سختۍ باندې چې ډېر مشکل نه یو مجبوره نه یا خپل ګاونډي ته هم نه وایي، نو مثال دغه مجبوریت داسې خلک مرستو پسې چغې وهي او هغه دي. باید یو یو یو
ډېره مننه، سلامت اوسې کور ودان. وربشو میلمنو ته لومړی استاد تلاش د همدر صاحب نوري خبرې په هر حال دا چې دی وایي چې باید بانکونه که څوک پیسې هم لري په بانک کې نه ورکوي، چې بانک کې ورنه کې دی به څنګه پانګونه کوي، څنګه به کاروبار کوي، څه فکر کوي، څه حل لاره پکار ده د دې لپاره چې د خلکو اقتصاد ورسره وغوړېږي بهتره شي؟
ساروان صاحب، کله چې بانک پیسې خپلو مشتریانو ته نه ورکوي دا یو اقتصادي پولي سیاست ده. په هغو هیوادونو چې تحریمونه اقتصادي په بانکي سکتور لګېدلي وي او بانک خپل ذخایر خپل مشتریانو ته توضیح کړي او په ذخایرو کې پیسې پاتې نه شي او بهرني اسعار هم قاچاق شي، نو خو اقتصاد
لیکن تلاش صاحب مخکې ډاکټر صاحب احمدزی وویل چې په افغانستان کې پیسې کمې دي، یعنی پیسې چاپ ته ضرورت لري. فکر نه کوي چې دا یوه لاره ده چې پیسې زیاتې کړي او دوی به هم هغه د بانکونو کې چې د پیسو ستونزه لري کمبوت لري هغه به حل شي؟
ګوري، کوم هیواد چې موږ ته غواړي پیسې چاپ کړي د هغه هیوادونو ترمنځ باید بیډنګ وسي، داوطلبي وسي بازار، چې کوم هیواد نرخ ارزانه راکو او د موږ د ذخایرو څخه
نو اول اراده پکار ده، دا بیا دومه مسله ده، چاپی بیا درېمه مسله ده. اول خو اراده پکار ده، آیا اراده شودل شوې ده کنه؟
اراده چې شو و اراده ولې نه ده شول سوي؟ دا کومې پیسې چې جمهوریت په وخت کې چاپ شوی وي او د امارت په وخت کې داخل د جغرافیا سوالې هغه په ډیر احتیاط سره د افغانستان بانک بازار ته عرضه کوي، په دا خاطر
چې هغه استهلاکي شوي پیسې چې نسبتا تر 50% یا 60% روغي دي، هغه باید په بازار او په نظام کې وڅرخیږي، او کچیرته زیاتې عرضه کړي بیا متاسفانه د چاپ دویمه منبع تر اوسه پورې معلومه نه ده، موږ به د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ شو. دریمه مسله دا ده چې د موږ کنګل سوو پیسو څخه څومره فیصدي باید د موږ د پولي سیاست لپاره ولګي چې د هغه سرنوشت هم نه ده معلوم، نو مجبور ده د افغانستان دننه دا رقم تعذیرات وضع سي. بله لار زه نه وینم دا رقم تعذیرات وضع سي چې ذخایر که هغه د باندې نه راځي پیسې، او که هغه په اکاونټ او ذخایرو کې مخکې له مخکې پرتې وي، هغه باید په ډېر احتیاط او کم فیصدي نغدې روپۍ د بانکو څخه وایستل سي. که زیاتې وایستل سي متاسفانه دته فرار د نقدو پیسو یا فرار د نقدو پیسو د یوه نظام ملا او تیر متوي، نو بیا د استفاده کننده د پاره یا هغه څوک چې له کومو موادو نه استفاده کوي او بازار کې خرید کوي، د دې په اساس باندې هغه قیمتونه په بازار کې ډیر لوړیږي، او د لوړېدا سره په زه فکر کوم چې ډېرې غټې ستونزې او مشکلات په افغانستان کې رامنځته شي. اما دا چې د امریکا ولې داسې معاملات کوي، دا زه فکر کوم چې ډېر یو غیر منصفانه او غیر عادلانه او د ټولې. اما تاسو
د لوڅل موضوع قسم خارج وي، بیا که تاسو وایئ چې امریکا ولې بندیز لګولې، بیا نو ټوله دنیا تاسو افغانستان ته ګوتنیسي، طالبانو ته البته افغانستان ته، چې ولې مو په شسو بندیزونه لګولې دي، ولې مو دوی حقونه ترولې دي؟ دا خبره بیا ډیره وشتي شي، بیا اصلي بحث وځو. یو اوریدونکی له روزان راو پیژنې نا تازه تلفون قطع شو، ور بشو استاد فاروقی ته. استاد ستاسو په نظر څه باید وشي چې افغانستان له دې حالت خلاص شي او د خلکو اقتصاد بیرته بهتر شي؟
زه فکر کوم چې یو استمې پیړۍ لپاره یو استمې پیړۍ سیاستونه په کار دي، مخصوصا په اقتصادي نظام کې، په دغه موجود حالت کې چې موږ اداره اغه نه لري، سوای دا داخلي مشروعیت نه ده ترلاسه کړی، اساسي قانون نه دی موجود، نور اقتصادي قوانين نه دي موجود، او په عین حال کې دا سیاسي ثبات او اقتصادي ثبات متاسفانه نه دی تامین شوی. په دې خاطر هغه اساسي بحثونه چې قانونمندي دي اغه نه دی ایجاد شوی. په دې خاطر زه فکر کوم چې د دغه پیړۍ د ضرورتونو پر اساس باندې دې لپاره چې همدغه مشکلات راځي چې د مخکې او ستا تلاش ویلې چې باید کنګل شوی پیسې راغه شي، دا ستونزې دی هغه راغه شي، نور تعذیرات چې په افغانستان مخصوصا په بانکي سیستم کې موجوده دا منځل شي، نو دا ضرور دی چې د افغانستان د ادارې لپاره باید دغه مناسبات ایجاد کړي چې هغه مشکلات راغه شي. تر هغه چې هغه مشکلات موجود وي، اقتصادي مسایل او مخصوصا زیربنایي مسایل د اقتصاد چې هغه ډیر اساسي ده هغه نه حل کیږي، او چې اداره د اساسي قانون دی ایجادولو یا نو اقتصادي قوانين چې هغه هم د وقتهونو دی یو سیستم پیړی پر اساس باندې وي، هغه تضمین نشي، هغه تر هم نشي، هغه د لپاره اعتماد سازي زمينه نشي. زه فکر نه کوم چې د موږ اقتصادي مشکلات متاسفانه په دوه خبر باندې شتانه موږ مالیات وځ کو، هغه مالیات فیصدي ورس په ورس اوچت کو، او هغه امکان چې چیرته پیسې له چا سره موجوده هغه واخلې دی لپاره چې ملي بودجه یا عامه بودجه یا دولتي بودجه مو څه تمویل کو، په دغه منابع باندې متاسفانه کېدای نشي. اوس دا دغه منابع د افغانستان چې فعلا موجود دي، هغه زراعتي منابع دي او دم د خدماتو منابع دي چې د غیر اوایدونو حکومت استفاده کوي، یا هم دي ما هغه د زراعت تولیداتو چې متاسفانه دا درې برخو کې ډیر چالشونه او مشکلات موجود دي. نو دغه مشکلات در په کې دوه لپاره د ما په نظر اساسي بحث هم دا دی چې حکومت باید د قانون جوړ کړي. د قانون په جوړولو سره اعتماد زمینی ایجاد کیږي، بیا اقتصادي قوانین په دې شکل سره باید جوړ شي چې د سرمایه گذار لپاره، د سرمایه کاری او مخصوصا د متشبثینو لپاره زمینه د دې برابر شي چې دوی باید خپل سرمایه لپاره، خپل سرمایه کاری لپاره، خپل ګټو لپاره دوی باید د فرصتونو ویني. نه تنها افغانان بلکې خارجیان وو هڅول شي داغه پنګوان پنګونه وکي، نظر چې دوی ورځي دوبۍ کې پنګونه کوي، یا ایران کې کوي، یا پاکستان کې کوي، یا ترکیه کې کوي، یا نور ځای ته خپل پیسې هغه کوي، سرمایه‌کاری کوي، باید دنه افغانستان ته راشي. نو کترو چې قانون نه یې طرح شوی او قانون نه یې تصویب شوی، د افغانستان خارجي مناسبات نور هوادو سره تضمین نشي. دلته استاد چې کوي چې افغانستان د متاسفانه غیر اقتصادی او چې بینلی اقتصادی سازمانونو سره موجود هغه ټول په تعلیق کې دي. اوس IMF یا ورلد بانک یا د نور بانکونو بینلی یا نور ساختارونه دي اقتصادی جانب متاسفانه افغانستان سره تعامل کې نه دي. نو دا چې دا تعاملات موجود نه شي، نه سرمایه انتقال کېدای شي، نه سرمایه راتلی شي، نه سرمایه گذاری کېدای شي، دا هر ورځ چې تیریږي د افغانستان د اقتصاد سایز او د اقتصاد اندازه متاسفانه ورکه کېږي. او بیا دولت چې د خپل د امنیت د تامین دپاره یا د حکومت د هغه د ملک د تامین د امنیت دپاره دا مصارف مجبور دی چې په دغه سطحې وساتي، نو د هغې د تمویل دپاره متاسفانه منابع ورځ په ورځ محدودیږي. نو دا مجبور دی چې را بوج خلکو باندې په ولس باندې په مستحقینو باندې واچوي. همغه دی چې فقر زیاتیږي، بدمرغي زیاتیږي، متاسفانه کچه دی همدغه فیصدیانې چې اوس دنیا وړاندې کوي دا په ورځ په ورځ زیاتیږي او افغانستان اقتصاد تباهي حالت ته ځي. نو بیا په هغه حالت کې تاسو دغه د مجاهدینو د دورې هغه ترخه خاطرې مې یاد دي چې پیسې به چاپولې او هره ورځ به قیمت د پیسې به راټیټېده او متاسفانه اقتصاد هغه سي له چوکاټونه وو چې بیا تر هغه پورې چې جمهوریت وخت کې بیا هغه اساسي ریفورمونه راغلل او بیا اقتصاد دغه مرحلې ته ورسوي چې تر اوسه پورې همغه پخواني اقتصادي سیاست یا چوکاټ تر اوسه پورې کار کوي. مګر خطر د دې موجود دی چې دا له یو نظام سره مواجه شي، هلته بیا څوک جوړول هم نه شي او دا بیا د هغې د اضرارو او د خطراتو مخنیوی هم څوک نشي کولی. په دې خاطر د ما خلاصه بیا همغه تاکید کوم چې باید قانونمند شي اقتصاد، تر هغو چې قانونمند نه شي او دا اقتصادي ثبات او سیاسي ثبات تضمین نه شي او تعمین نه شي، متاسفانه ذکر نه کوم چې دا نور عوامل چې مخکې جناب احمدي صاحب ویلي زه په یو عادي شرایطو کې زور سره موافق کوم چې په یو عادي حالت کې چې قانون موجود وي دا کار کېدای شي. مګر هلته چې قانون موجود نه وي په کوم اساس باندې دا کارونه وشي، په کوم سیاست باندې، په کوم پالیسي باندې، متاسفانه یو هم نه دی روښانه او هیڅ څوک نه پیږي. اوس خپل د اقتصادي سکتورو وزارتونو نه پیږي چې دوی په کوم اساس باندې روان دي، په کوم اقتصادي سیاست باندې روان دي، څه رقم کوي. دا اوس دا دلایل دي چې افغاني پیسې ولې قوت پیدا کړي. د دې عامل باندې کوم خاص څه وایي، دا عامل یا دلیل د اداري لخوا نه دی را شوی چې ولې دا د افغاني د سیدا ولې د افغاني ترکم مخکې خو د افغانستان د پولي سیاست هغه ډیرو خانه او بانک مرکزی خپل صلاحیت درلوده چې همدغه یو 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 معیاري نرخ د افغانۍ او ډالر د دې هغه لپاره ساتلی وو په مغه شکل باندې اداره کاوه تر یو وخت پورې چې مغه بانک مرکزی په مارکیټ کې داخله کاوه او افغانۍ په مغه یو محدود حدود باندې ساتله. نو هڅه پالیسی ډیره روښانه وه، سرمایه ګزار هم په دې باندې پیده، خارجیان هم پی پیده، ورلد بانک او IMF دا نور بینلی مؤسسات هم په دې باندې پیده، مګر اوس هیڅ څوک نه پیږي.
ډیره مننه استاد فاروقی.
موزه او روښانه پالیسی باید دولت او د اقتصادي سکتور له خوا باید راشي.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان. استاد احمدزی که تاسو په یو دقیقه کې خپل نظر څرګند کړئ. استاد فاروقی وایي چې تر څو قوانین نه وي په افغانستان کې ټول قوانین اوس لغوه دي. مهرباني په دې سربیره تاسو نور څه وایست؟
زه خو سره موافق یم، قوانین باید وجود ته راشي او حکومت په خلکو باندې اعتماد وکړي. یو خلک په افغانستان کې ډېر قدرونه شته، له دې قدرو څخه استفاده وکړي او ګروپونه جوړ کړي چې په اقتصادي مسایلو باندې سر تر زره کار وکړي او زر تر زره قوانین جوړ کړي. اوس خو قوانینو منظرول هم اسانه شوي، پخوا پارلمان او پارلمان کې بلا لانجې وي، جنجالونه وو، سیاسي ملحوظات وو. اوس خو یو کس ته په کندهار کې ناسته بس هغه ته وړاندې کوي، هغه یې منظوري ورکوي او قوانین باید زر تر زره جوړ شي. او همداراز ملټول مهمه خبره بیا هم تاسو کولی شئ تاروان صاحب چې باندې باندې مستقل بحث جوړ کړئ چې بیل آؤٹ وشي. بیل آؤٹ نه علاوه نور لار نه وینه. افغانستان د اقتصاد ډیر خراب حالت روان ده، حالت نه ده. اوس په کار ده لکه وزیر ورخي صاحب چې ویلي چې وچکالی ده. همداسې زمونږ تاسو د افغانستان جی ډی پی 30% زراعت ده، د افغانستان 80% خلک په زراعت اخته دي. نو خدای مکه که زراعت له لاسه ورکړو او دا هم داسې ښکاري چې دا وچکالی نه زراعت موږ ورو په ورو له لاسه ورکوو، نو افغانستان به نور بد حالت
ته لاړ. ډېره زیاته مننه کور ودان. سلامت و سه نور وقت ننه پاته پروفیسر ډاکټر عالم خان احمد زید اقتصادی و مالی چارو متخصص او د امریکا د کلیفورنیا پوهنتون استاد د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصادی چارو متخصص استاد حمیدالله فاروقی او د اقتصادی چارو متخصص او د پوهنتون استاد تاج محمد تلاش څخه ډیره مننه لتا سی اوریدونکو هم منندو یو.